ازادي رادیو ماخمنی خبری مجلې ته خراغلاست قدر مون اوریدونکو د نیم سات خبرونه په خبرونو پیلېږي. د افغان ښځو لپاره د ولسی محکمې په نوم یوې ډلې فعالانو نن خپل لومړی غونډه د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې پیل کړه. په دې غونډه کې د بشري حقونو کارپوهان، وکیلان، د ښځو د حقونو مدافعان او د مدني ټولنې فعالان ګډون لري. د غونډې تنظیمونکي وایي چې د دوی هدف قربانیانو په تیره ښځو او نجونو ته د دې فرصت برابرول دي څو د زده کړې، کار او په ټولنه کې د دوی پر ګډون، د بندیز او د طالبانو د نورو پراخو محدودیتونو په اړه شاهدي ورکړي. هندی رسنۍ وایي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی به د مسکو له سفره وروسته نوي ډیلی ته ولاړ شي. د هندو رسپانې پرون د هند د بهرنیو چارو وزارت د سرچینو له قوله راپور ورکړ چې امیر خان متقی به سبا پنجشنبه هند ته په 15 ورځني سفر ولاړ شي. دا به د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته هند ته د طالبانو د یو جګپوړي چارواکي لومړنی سفر وي. ښاغلی متقی چې امنیت شورا د سفر بندیز پرې لګولی دی وروسته له هغه نوي ډیلي ته ځي چې د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې د هند د حکومت په غوښتنه په موقت ډول نوموړي ته د سفر اجازه ورکړه. طالبانو د غزنی ولایت په ګیلان ولسوالۍ کې یو تن په درو وهلی دی. د طالبانو سترې محکمې نن په یو بیان کې اعلان وکړ چې دا کس د اخلاقي فساد په جرم په عام محضر کې په 15 درو ووهل شو. د بیان له مخې مجرم ته د یو کال تنفیزي بند سزا هم ورکړل شوې ده. د بشري حقونو ډلې د طالبانو لخوا په عام محضر کې مجرمینو ته د بدني سزاګانو ورکول له انساني کرامته لرې کار بولي. او د افغانستان د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ په 13 اګست میاشت کې ویلي وو چې سږکال په افغانستان کې اعدامونه او بدني سزاګانې دوه چنده شوې او د هغو د فوري درېدو غوښتنه یې وکړه. د خیبر پښتونخوا په کورمې ولسوالۍ کې د وسلوالو په یو برید کې د پاکستان د سرحدي ملیشو 9 سرتیري او 2 افسران وژل شوي دي. ویل کېږي چې په قربانیانو کې یو ډګروال او یو جګړن هم شامل دي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو څانګې په یو بیان کې ویلي چې پر پوځیانو دا برید په کورمې ایجنسۍ کې داسې مهال وشو چې په سیمه کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان وو. یوې سرچینې د ازادۍ راډیو مشال څانګې ته وویل چې 15 پوځیان لا درک دي. یو شمېر پوځي چارواکو رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې په کورمه کې لومړی د ملیشو د موټرو پر کاروان د سړک د غاړې بم وچاودید او وروسته یو زیات شمېر وسلوالو پرې برید وکړ. پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي د رویټرز خبري اژانس ته په یوه استولي بیان کې د دې برید پړه منلې ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دغه غواړي چې حماس ډله د غزې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ده د طرحې منلو ته اړه کړي. په یو بیان کې چې نن د ښاغلي اردوغان دفتر رسنیو ته واسطه او همداراز راغلی دی چې حماس ډلې ویلي دي چې سولې او خبرو ته چمتو ده. د ترکیې ولسمشر همداراز ویلي چې همکاران یې اوسمهال د مصر په شرم الشیخ ښار کې دي او زیاتوي چې دوی تل له حماس ډلې سره په دې اړه په اړیکو کې وو او دي. اردوغان د څرګندونې داسې مهال کوي چې ټاکل شوې حماس او اسرائیل نن د درېمې ورځې لپاره په شرم الشیخ کې غیر مستقیمې خبرې وکړي. په غزا کې د 2 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره په روانو خبرو کې د قطر، ترکیه او امریکا چارواکي ښکیل دي. دوی د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر هغه شل فقرهي پلان خبرې کوي چې تیره میاشتې د غزې د جګړې د پای ته رسولو او د سولې د ټینګښت لپاره وړاندې کړ. او د سرو زرو بایو نن د نړۍ په بازارونو کې نوې ریکارډ ټینګ کړ. ریټرز خبري اژانس راپور لمخې د سرو زرو د هر اونس بیه نن 4011 ډالرو ته لوړه شوه چې 10% زیاتوالی ښیي. د سرو زرو بیه په 2023 کال کې 20% او د روان کال له پیل راهیسې 15% پورته شوې ده. د اقتصادي چارو شنونکي وایي په نړۍ کې د سرو زرو د بیې د لوړېدو یو علت دا دی چې د نړیوالې اقتصادي او جیوپولیټیکي بې ثباتۍ زیاتېدو ته په پام خوندي پانګونې ته د پانګوالو لیوالتیا زیاته شوې ده. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. نن چهارشنبه ده، د 1404 هجری لمریز کال د تلې یا میزان 14 ده چې د 2015 میلادي کال د اکتوبر له 8 سره برابر ده. د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې د افغان خزو لپاره د ولسی محکمې په نوم یو ډله فعالان په مادرید کې د افغان خزو د حقونو په ملاتړ راټول شوې دي. نن په 2001 کال کې پر افغانستان د امریکایي ځواکونو د یرغل کلیزه ده. په یو راپور کې به دا ارزونې واورئ چې دا یوه توره ورځ وه که د هیواد د پرمختګ پیلامه. په داسې حال کې چې د افغانستان او بنګله دېش ترمنځ د یو ورځنیو لوبو لړۍ پیل شوې ده، په یو راپور کې پر ملي لوبډله انتقادونو ته کتنه کوو.
که موږ غواړو چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله بیرته پخواني حالت ته لاړه شي، نو دغه لوبغاړو ته چې کوم چینجز یا بدلون موږ راوستی دی دوی ته وخت ورکول پکار دي.
نور مطالب هم لرو، اورېدو ته راسره اوسئ.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو لمړی موضوع ته، لکه په خبرونو کې مو چې واورېدل، د افغان ښځو لپاره د ولسی محکمې په نوم یوې ډلې فعالانو نن خپله لمړۍ عمومي غونډه د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې پیل کړه. په دې غونډه کې د بشري حقونو کارپوهان، وکیلان، د ښځو د حقونو مدافعان او د مدني ټولنې فعالان ګډون لري. د غونډې تنظیمونکي وایي چې د دوی هدف قربانیانو او په تیره ښځو او نجونو ته د دې فرصت برابرول دي څو د زده کړې، کار او په ټولنه کې د دوی پر ګډون د بندیز او د طالبانو د نورو پراخو محدودیتونو په اړه شاهدي ورکړي. د دې غونډې په اړه نور جزئیات نوریاس نوري وړاندې کوي.
بله تکل صاحب، مننه. د افغان ښځو لپاره د ولسی محکمې په نوم د یوې ډلې فعالانو، لکه څنګه چې تاسو ویلې، نن د هسپانیا په پلازمینه مادرید کې لومړۍ عمومي غونډه پیل کړه. د دې غونډې یوې تنظیمونکي د رواداري په نوم د بشري حقونو د ټولنې مشري او د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر شهزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم د دې محکمې نهایي سند به اجرایي بڼه نه لري، خو هغه په نړۍ کې په تېره اسلامي هیوادونو کې خلکو ته د طالبانو په اړه یو ذهنیت ورکولی شي چې دوی په افغانستان کې څه ترسره کوي. نوموړي د دې محکمې د وروستي سند پر نورو مهمو اړخونو هم رڼا واچوله.
مونږ نهایی فیصله د یو مهم سند په توګه د څو هدفونو لپاره په کار اچولی شو. یو، د مختلفو جزایي بهیرونو لپاره، یعنې د جرمونو نړیواله محکمه کولی شي له هغې کار واخلي. د عدالت نړیواله محکمه ترې کار اخیستلی شي که د افغانستان قضیه هلته مطرح شي. دا داسې یوه محکمه ده چې په ترکیب کې د جنوبي افریقا یوه مسلمانه ښځینه قاضی چې د ریاست چارې مختبری شامل ده، او هغه کولی شي د خلکو لپاره یو جلا اخلاقي اعتبار ولري. که څه هم دا محکمه اجرایی صلاحیت نه لري، خو کېدای شي فیصله پر عام ذهنیت ډېر اغېز ولري. په تېره بیا موږ ایلمن یو کې وکولی شو پیغام خپل مخاطبانو ته په اسلامي وادونو کې ورسوو.
د دې غونډې تنظیمونکي وایي چې د غونډې هدف په افغانستان کې قربانیانو په ځانګړې توګه ښځو او نجونو ته د دې فرصت برابرول دي چې د زده کړې، کار او په ټولنه کې پر ونډې د بندیز په ګډون د طالبانو د پراخو محدودیتونو په اړه شاهدي ورکړي. د افغان ښځو لپاره د ولسی محکمې په نوم د یوې ډلې د فعالانو دا غونډه د بشري حقونو د فعالینو د هغو هڅو یوه برخه ده چې د طالبانو مشران مسؤول ګڼي او په افغانستان کې د ښځو د حقونو پراخه سرغړونې مستند کوي. د غونډې شواهد به بیا له بیا کتنې وروسته د هیوادونو رسمي محکمو ته سپارل کیږي. د ولسی محکمې چې د جنګي جرمونو سیستماتیک ځپنې او له بشري حقونو د سرغړونو په څیر قضیې څیړي، له مخکې په ټوله نړۍ کې شاوخوا 50 غونډې جوړې کړې دي. د بشري حقونو دغه فعالان وروسته له هغې په مادرید کې جرګه کیږي چې روانه اونۍ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې په افغانستان کې د بشري حقونو او له نړیوالو قوانینو د جدي سرغړونو پیښې څیړل کیږي. د دغو څیړنو لپاره به یو نړیوال خپلواک میکانیزم رامنځته کیږي چې د طالبانو او نورو لورو لخوا د بشري حقونو د نقص پیښې مستند کوي. د بشري حقونو مدافعان او نړیوالو بنسټونو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د وروستي اقدام هرکلی کړی او هغه په افغانستان کې د حقیقت موندنې، عدالت او حساب ورکولو په لور یو مهم ګام بللی دی. د طالبانو حکومت تر اوسه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د وروستي اقدام په وړاندې خبرګون نه دی ښودلی، خو له دې مخکې ویلو چې د ښځو د حقونو په اړه نړیوالې اندېښنې د دوی په ټکو بې بنسټه دي او ادعا یې کړې چې د ښځو په ګډون د ټولو خلکو حقونه د اسلامي شریعت له مخې خوندي دي. خو د طالبانو حکومت د 2020 کال په اګست کې واک ته له رسیدو وروسته د ښځو او نجونو پر تعلیم او کار سخت محدودیتونه لګولي دي. له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته له تګ څخه راګرځولي او دغه راز ښځې او نجونې له پوهنتوني زده کړو هم محرومې کړې دي او پر ښځو یې په ډېرو دولتي او غیر دولتي ادارو کې د کار پر کار محدودیتونه لګولي دي.
ډېر زیاته مننه نوري صاحب. قدرمنو اوریدونکو، د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې د یو شمیر افغان فعالانو چې د ښځو د حقونو فعالان دي، ډېری د دوی د غونډې په اړه مو راپور اوریده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. نن د اکتوبر 8مه د طالبانو د لومړی واکمنۍ د پرځولو لپاره پر افغانستان د امریکا د برید څلرویشتمه کلیزه ده. امریکا په 2001 کال کې په دې ورځ پر افغانستان هوایي حمله وکړې او د طالبانو مشران یې له هېواده وتلو ته اړ کړل. ځینې افغانان، پخواني سیاستوال او د چارو پوهان دا برید د افغانستان نوي نسل ته د پرمختګونو د لارې برابرول بولي، خو ځینې نور او طالبان بیا دا ورځ د هېواد په تاریخ کې یوه توره ورځ ګڼي.
څوخه د طالبانو لمړنۍ واکمنۍ وو په ابتدایي خونځي کې په دریم ټولګي کې مزدا کړی کولې. مړی وخت کې خونځي بندو کار ډېر محدود وو، د بیان یا آزاد فکر زاینو خزیان جونې تعلیم محرومي او ټولنې او ډول په ویره کې ژوند کاوه.
خو د ننګرهار ولایت د څلور دیرش کلن اوسیدونکو وی یوش په د کورنۍ او کلیوالو ژوندوم رور بدل کړ چې کله تصور هم نسو کېدلای. هغه شپه چې په خبرې امریکایي ځواکونو پر افغانستان برید وکړ، د چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت لامل راپور کې نوم خبر سي. ازادي رادیو ته وویل
په 2000 کال کې چې امریکا برید وکړ، زلا هم همدلته هم د حمله شپه مې هیره نه ده. د شپې له خوا د تیارو غږ، د بمونو غږونه او خلک ویره، موږ ټول د کورونو په کوټو کې پټو. د طالبانو د سقوط وروسته ژوند ورو ورو بدل شو، پوهنتونونه پرانیستل شو، کار پیدا شو. زه هم خپلو زده کړو ته مې دوام ورکړ، یو کسب مې زده کړ، موږ امید پیدا کړ، لږ فضا خلاصه شوه. بیا مې په یو موسسه سره د ماشومانو د روغتیا په برخه کې خدمت کاوه.
د ځوان وای چې په تیرو شلو کلونو کې مهم لاسته راوړنې لوړې زده کړې، د آزاد فکر احساس وو او په خبره یې لګڼو ننګونو او نامنیو سره بیرې د ځوان ډېرې چارې خې پر مختلي. امریکا د 2001 کال د اکتوبر په 8 نیټه چې افغانستان له وخت سره سم اتمه وه، په دغه هیواد برید وکړ چې په پایله کې د طالبانو لومړی دوره واکمنۍ نسکور سوه. ځینې افغانان، پخواني افغان سیاستوال، کارپوهان، ښځې او د طالبانو حکومت اوسنی او پخواني چارواکي د دې بدلونونو په اړه متفاوت نظرونه لري. د محمد اشرف غني په مشرۍ د تیر جمهوري نظام د کورنیو چارو پخواني وزیر محمد عمر داوودزی وویل په 2001 کال کې د افغانستان په اړه د بون په جوړسوي غونډه کې د دغه هیواد په کچه د ملګرو ملتونو لوړ پوړی مامور و او د طالبانو د لومړنۍ واکمنۍ د بدیل نظام په جوړښت کې اغیزمنه ونډه درلوده. ښاغلی داوودزی ازادي راډیو سره د امریکا تر برید وروسته د جمهوري نظام د شل کلن واکمنۍ لاسته راوړنې داسې بیان کړي.
هم د فزیکی لحاظ هم د معنوي لحاظ کاملا تخریب شو او ټول نهادونه پر سټونه د دولت برته ورغی. د بشل کال کې یو نیم میلیون افغان ځوانان د پوهنتونونو د ملک دننه او بیرون فارغ شول. افغانستان یو نړیوال مقام خپل کړ په ډیپلوماسۍ کې، یو عزت پیدا کړ، پاسپورټ یې عزت پیدا کړ. بل اړخ، منفي اړخ چې موجود و چې بیرته جنگ پیل شو، هم د امریکای قواو اشتباهات وکړه، تیروتنې وکړه، هم د فقهي ځینې ملکونو دورنګي پالیسي مختبو شوه.
خو د طالبانو حکومت پر افغانستان د امریکا برید د دغه هیواد په تاریخ کې تور ورځ بلل لیدا. دغه شان د افغانستان خلاصون لري شورا پخوانی مشر او د طالبانو د حکومت د لومړی دورې یو چارواکي سید اکبر آغا د امریکا برید او تیر شل کلن حضور یرغل د افغانستان په کورنی او بهرنی سیاست کې مداخله او حتی ناکامه دوره وبلله. خو ښاغلی اکبر اغا ټینګار کوي چې طالبان د تیرو ناخوالو او جګړو نه په عبرت د ولس حقونه خوندي او حکومت کې د ونډه ورکړي.
هغه د افغانستان واکمنی نه وه، د افغانانو واکمنی نه وه. دلته چې ومنده د خارجي سیاست ښکار وو او داخلي سیاست چې مو یعنې د پردیو د سیاست ښکار وو. نو ښه خبره به دا وي چې طالبان یا د تیرو حکومتو څخه پند واخلي او یو داسې طریقه او داسې لار مختاره کړي چې په هغه باندې ملت او ولس او خلک ټوله راجل شي.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت له شل کلونو وروسته په 2021 کال اگست میاشت کې له امریکا سره د دوهې تر هوکړې وروسته یو ځل بیا وخت ورسېدل او پر افغانانو په ځانګړي ډول پر ښځو یې د خپلې لومړنۍ دورې قوانین بیرته پلي کړي دي. د تېر جمهوري نظام د ولسي جرګې غړی او په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر شینکی کډوخیل د طالبانو د واکمنۍ اوسنۍ دوره داسې ارزوي:
خلکو باندې ژوند تریخ کړه، د دوی ټوله دښمني د ښځو سره پیل شوه، حتی د تعلیم دروازې د دوی په مخ باندې بندې شوې. افغانو نجونو او مېرمنو خورا تاوان کړی، اما دوی خپل ځان ته هم سخت تاوان رسوي. تر اوسه پورې څوک یې په بینالمللي سطحه ورته رسمیت نه ورکوي، سرمایه ګذاري هم نه کېږي. د افغانستان بانکي سیستم بالکل فلج دی، کومکونه نه ورسره کېږي، تکرار د اشتباهات چې دوی کوي.
خو د طالبانو حکومت وړاندې تللی دا کړی چې د دوی په واکمنۍ کې د ښځو په ګډون د خلکو حقونه خوندي دي، هغه دا چې اکثریت افغانان او نړیوالې نه مني. د تېر جمهوري حکومت د دفاع وزارت سرپرست او د سیاسي او امنیتي چارو پو شاه محمود میاخیل وایي پر افغانستان د امریکا برید که څه هم دغه هیواد کې دوامداره بې ثباتۍ او جګړو ته لاره هواره کړې وه، خو ټینګار کوي چې طالبان په خپلو افراطي کړنو سره یو ځل بیا پر افغانستان د سیمې او نړیوالو هیوادونو د مداخلو لپاره زمینه برابروي.
رقابتونه رامنځته شي یا نیابتي جګړې رامنځته شي، نو د دې ټولو مسؤلیت د طالبانو په غاړه دی. ملک تر هغې پورې ثبات نشي پیدا کولی چې تر څو په ملک کې قانون نه وي او ولس په حکومتولۍ کې برخه ونه لري.
د 2001 کال د اکتوبر 8 چې په افغانستان کې اتمه وه، د امریکا د هغه مهال ولسمشر جورج دبلیو بوش د دې لپاره پر افغانستان د برید او د طالبانو د واکمنۍ د نسکورېدو امر وکړ چې هغوی امریکا ته د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن لسپارلو ډاډه کوله. امریکا بن لادن پر دې هیواد د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د حملو مسؤول باله او له طالبانو یې غوښتي وه چې نوموړی ور وسپاري. خو ملا محمد عمر مجاهد چې هغه مهال د طالبانو مشر و پریکړه وکړه بن لادن چې هغه سره یې بیعت کړی و امریکا ته ونه سپاري. د اکتوبر په 8مه امریکایي B-25 ډوله الوتکو د امریکا له پوځي اډو څخه د افغانستان پر لور والوتلې او هلته یې په شمال او جنوب او د هیواد نورو برخو کې د طالبانو پر سنګرونو درنې بمباری پیل کړې. مخکې له دې چې امریکایي سرتیری د افغانستان په خاوره کې د ځمکنیو عملیاتو لپاره راښکته سي، هوایي حملو څو اونۍ دوام وکړ او په نتیجه کې طالبانو په ټولو سنگرونو کې په شاتک پیل وکړ او بل اخره حکومت نسکور سو. د یادونه ده چې په دې ورستیو کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یو ځل بیا طالبانو ته خبرداري ورکړی چې بګرام اډه دی وروسپاري، خو طالبان وایي دا کار نه کوي. که څه هم راپور کې مرکزوي کارپوهان د ټرمپ د خبرې یوازې د خپل کورنی سیاست برخه او د طالبانو ویرول بولي او وایي چې عمل کې څه پلان نسته، خو وبلیدل سي چې آیا د افغانستان تیر 40 کلن تاریخ بیا تکراریږي او کنه. د یادونه ده چې امریکا او د ناتو تړون ملګری افغانستان کې درې اساسي هدفونه تعقیبول: د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه، د مخدره موادو پر وړاندې مبارزه او ملت جوړونه. خو د دغو اهدافو د نه تطبیقولو په اړه تل راپورونه ورکړل سوي دي. یو شمېر نړیوال سازمانونه وخت په وخت په خپلو راپورونو کې افغانستان د موادو مخدرو د سترو تولیدونکو هیوادونو په نوم یاد کړ. د تېر جمهوري نظام چارواکو تر وروستیو پورې په وار وار وویل چې په افغانستان کې د طالبانو تر چتر لاندې له شلو ډېرې ترهګرۍ ډلې فعالیت لري. دغه شان عامو خلکو او د چارو یو شمېر کارپوهانو د ملت د جوړونې په برخه کې هڅې هم ناکامې بللې وي.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي راډیو خبرونه اوري. راستره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د کرکټ د رواني لوبي په اړه تاسو ته جزئیات درکو. خوس ورزو یوه بلې موضوع ده. د کابل په ګډون د یو شمیر ولایتونو ځینی اوسیدونکو وایي لتیر مخام رئیس د مخابراتي شبکو په انټرنیټ کې د ټولنیزو رسنیو یو شمیر اپلیکیشنونه کار نه کوي. فیسبوک، انستګرام او سناپ چټ هغه اپلیکیشنونه دي چې د دوی په وینا اوسمهال د دوی لاسرسي ورته سخت شوی دی. دوی دا هم ادعا کوي چې د سیم کارتونو انټرنیټ ډیر کمزوري شوی او 4G یا 4G بنه کار نه کوي. که څه هم د طالبانو رسمي ویاندویانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو ځینو کورنیو رسنیو د خپلو سرچینو له قوله راپور ورکړی چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت مشرتابه د مخابراتي شبکو مسؤلانو ته لارښوونه کړې چې د ټولنیزو رسنیو ځینې اپلیکیشنونو ته د خلکو لاسرسی محدود کړي.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لوري پر رسنۍ او د محدودیتونو په دوام د پلازمینې کابل په ګډون د زینو بیلابیل ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو ویلي د اکتوبر په ومه له ماخام رئیس د فیسبوک په ګډون د ټولنیزو رسنیو یو شمیر اپلیکیشنونو ته هم د دوی لاسرسی سخت شوی. دوی وایي انسټاګرام او سنیپ چټ دوه نور هغه اپلیکیشنونه دي چې د بیلابیلو مخابراتي شبکو په انټرنیټ کې کار نه کوي. د کابل د احمد شاه بابا مېنې یو اوسیدونکي نن چهارشنبه د اکتوبر په اتمه نیټه سهار د نوم د نخ پرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
بګارای سي د سوشل میډیا زمي اپلیکیشنونه بخي کار مکی او زمي چې د کمزورې کار کوي سم کار مکی چې د هغې لړل یو فیسبوک ته فیسبوک چې د کار کوي خو په پین باندې پین بورتا ورکه نستاله به به فاله ورته چې ته وی پین نه نو ساده پوسټ چې څوک کی ټکس ښکاری خو نه انزور پکې ښکاری نو په کې ویډیو اپلای کیږي.
د ختیز ننګرهار یو اوسیدونکو هم په ورته نیټه ورته وخت خبره وکړه. وی ویل چې اوسمهال د وی پی ان اپلیکیشن پرته فیسبوک ته لاسرسی نه لري. د چنې غختل پراپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل چې د افغان بي سیم په ګډون د ټولو مخابراتي شبکو په انټرنیټ کې چې په خبرې 4G بڼه هم کار نه کوي، له واتس اپ پرته د ټولنیزو رسنیو هیڅ اپلیکیشن کار نه کوي.
او دلته چې د پرون رئیس مطلب نه انټرنیټ کار کوي د سیم والا 2G دی، هغه باندې صرف دومره کېږي چې یو ټیکس پې ولېږل شي او هغه پې ولېږل شي او نور چې دی نه پې اکس ډاونلوډېږي نه مو چا سره مطلب کورنۍ سره صحیح رابطه پې کېږي. ولې چې انټرنیټ کار نه کوي ډېر مشکل دی، نه فیسبوک کار کوي، نه انسټاګرام کار کوي، نه سنیپ چیټ کار کوي، او مقصد بغیر د وی پی این نه دا د سری کار نه کوي.
دوی په دې اړه یو شمیر ویډیوګانې او تصویرونه هم ازادي راډیو ته رالیږلي چې دا سونځ خي. د لغمان په ګډون د کونړ او د شمالي ولایت بغلان یو شمیر نور اوسیدونکو هم د واتس اپ لاري له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دغه محدودیت دوی لګڼو سونځ سره مخ کړی او دوی په روانو چارو یې اغیز کړي. د لغمان یو اوسیدونکو د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل
کوټولو باندې به د دې اغیز زخت زیات وشي، هم په اقتصادي برخه باندې او هم په ټولنیزه برخه باندې، ځکه د خلکو سره ارتباطات قطع کیږي، هغه د پښتنو د ویدنې لارې به په دې باندې قطع شي، نو دا په ټوله کې ډېر غټ مشکل دی.
د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان عنایت الله لکوزی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو یو شمیر کورنۍ او رسنیو د خپلو سرچینو له قوله ویلي چې د دې وزارت مشرتابه د مخابراتي شبکو مسؤلینو ته لارښوونه کړې چې د ټولنیزو رسنیو ځینې اپلیکیشنونو ته د خلکو لاسرسی محدود کړي. خو د طالبانو حکومت په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي او د مخابراتي شبکو له مسؤلینو سره موږ په اړیکه بریالي نه شو. دا محدودیت په داسې حال کې دی چې له دې وړاندې د طالبانو حکومت د میزان لومې تر نهمې پورې په ټول افغانستان کې د انټرنیټ او د مخابرات ټول خدمتونه بند کړي وو چې افغانان یې لګړنو ستونزو سره مخ کړي وو. د غراز د اثارو راکړې ورکړې، ګمرکي چارو، د هوایي شرکتونو فعالیتونو، سوداګرۍ، صادراتو او وارداتو کې هم جدي ستونزې رامنځته شوې وي. ځینو طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې دا کار د دوی د مشر په امر د منکراتو د مخنیوي په موخه شوی وو. که څوم طالب چارواکو لا تر اوسه هم په ټول افغانستان کې د انټرنیټ د بندیدو په اړه هیڅ رسمي وضاحت نه دی ورکړی، خو تازه د کندهار چرته چې د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اوسیږي یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د سې شنبه یعنی د اکتوبر لومې رئیس په دې ولایت کې نه یوازې د ټولنیزو رسنیو اپلیکیشنونه کار نه کوي، بلکې د نوري فایبر انټرنیټ یو وار بیا پرې بند شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې ورلمخه پر رسنیو هم ګڼ محدودیتونه لګولي. په تصویري رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو په تصویرونو او ویډیوګانو بندیز لګول شوی او یو شمیر خبريالانو ازادي راډیو ته ویلي چې معلوماتو ته لاسرسی هم سخت شوی او د غراز طالبانو له اجازه پرته انتقادي راپورونه نشي خبرولای.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ د ملي لوبډالو ترمنځ د دریو یو ورځنیو لوبو لمړی لوبه نن پیل شوه. بنگلاديش د پچې ترګټلو وروسته توپوهنه ورکړه او تر دې دمه د اوس چې 28م اوور روان دی په دې ترڅ کې 110 منډې کړې دي. په داسې حال کې چې درې لوبغاړي سوځېدلې دي. قدرمن اوریدونکو په دې اړه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه تاسو هم د دې لوبې جزئیات کتلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام او ازادي راډیو ډاٹ اورګ د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده. خو اوس ورځو په همدې موضوع یو راپور ته. افغانستان مخکې د شل اووریزو لوبو د سریز درې واړه لوبې بنگلاديش ته بایللي چې مینوالو یې پکې په ټولنیزو رسنیو پراخ انتقادونه پرې وکړل. خو یو شمیر کرکټ پوهان وایي چې لوبډلې ته نوي لوبغاړي راوستل کېږي نو طبیعي ده چې دا ډول ستونزې به پیښیږي. د کارپوهان ټینګار کوي چې نوي لوبغاړو ته د ځان ثابتولو لپاره باید وخت ورکړل شي. په دې اړه د ازادي راډیو په تفصیلي راپور کې نور جزئیات وړاندې کیږي چې تاسو په مرته راګرځوم.
تر پرلپسې درې ماتو وروسته یو ځل بیا له همغې لوبډلې سره افغانستان نن چهارشنبه د اکتوبر 8 بیا په متحده عربی اماراتو کې د بنگلاديش سره مخامخ دي. خو دا لوبي 500 ورځې دي. افغان لوبډلې تر دې مخکې د شلوریزا سیریز درې وړه لوبي چې دا هم په متحده اماراتو کې وي د اکتوبر په 2 پیل شوی وي بنگلاديش ته وبایللي. لدی عمله دا لوبډله په ټولنیزو رسنیو د خپل مینوالو لپاره خو انتقادونو سره هم مخ شو. دا انتقادونه هم د لوبډلې په توپوهونکو او هم په چټکو توپچونکو او ورسره په مشرتابه هم نیوکه موجوده وي. خو یو شمیر افغان کرکټ پوهان وایي کله چې لوبډلې ته نوي لوبغاړي راوستل کیږي تبیده چې دا ستونزې پیښیږي. دوی ټینګار کوي چې نویو لوبغاړو ته د ځان ثابتولو لپاره باید وخت ورکړل شي. لډلې کرکټ پوه ابراهیم مومند ازادي راډیو ته وویل
کومه غواړو چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله بیرته په خوانی حالت ته لاړ شي نو دغه لوبغاړو ته چې کوم چینجز یا بدلون مونږ راوستل دوی توخر کول پکار دي. ځکه دا سینې دي چې سم دراسه دوی پرنس باندې په منډو باندې په وکټ اخیستلو باندې شروع وکړي. دا وخت نیسي چې هم خپل لوبغاړو سره عادت کیږي هم د مخالفو لوبډلو سره یا کنډیشن سره وکټ سره عادت کیږي. او سینیئر چې کوم دي پکار دی چې هغه ډیر زیات زموري وخت تر څو په دې ځوانانو باندې هغه فشار یا چې کوم پرشر دی هغه پی کم وسی او دوی په خلاص زړه باندې په آرام زړه باندې افغانستان لپاره لوبي وکړي.
کرکټ پو او د افغانستان د کرکټ بورډ د سپین غر زون په خوانی مشر بختیار ساحل هم ازادي راډیو ته هم دا خبره وکړه.
مهمه دا ده چې د کم نوی لوبغاړي چې لوبډله ته راځي د ته وخت ورکړل شي. کدا چیرته په یو یا دوه لوبي په لوبډله کې ولوبول شي او بیرته لوبډله لری کړی شي بیرته زاړه لوبغاړي راوستل شي نو دا زه فکر کوم چې لوبډله له سختو حالاتو نه راوځي لوبډله نه جوړیږي. دا یو اصل ده چې سینیئر لوبغاړي چې دي چې عمرونه نور ډیر شوي دي هغه باید نوي ځوانانو ته لوبډله پرېږدي. دوی باید په لوبډله کې پرېښودل شي. دوی ته باید څو نور سیریزونه ورکړل شي.
د افغانستان کرکټ بورډ په آسیا جام کې له دوه پر لپسې ماتو او له هغې مخکې پاکستان ته له سیریز بایللو وروسته د خپلو درې پخوانیو لوبغاړو ګلبدین نایب فضل حق فاروقی او کریم جنت پر ځای نوی لوبغاړي راوستل او پر ځای وفی الله ترخیل بشیر احمد او عبد الله احمد زیچ کورنی کرکټ کې خزلې دلی وو چانس ورکړل شو. خدا لوبغاړي هم بنگلاديش سره د شلوریزو لوبو سیریز کې خونه زلیدل. افغان لوبډلې د آسیا جام په لوبو کې چې د سپتمبر په 9 په متحده عرب اماراتو کې پیل شوې په خپل ګروپ کې یوازې له هانګ کانګ لوبو وګټله او له بنگلاديش او سریلانکا یې ماتې وخوړه. تر دې لوبو مخکې پاکستان سره سیریز کې چې دا هم په متحده عرب اماراتو کې د اگست په 18 پیل شوې یوازې یو لوبه یې له پاکستان وګټله او د نورو کې ترې ماتې وخوړه. تیرې دوه میاشتې د افغانستان د کرکټ لوبډلې لپاره ښې لوبو راځي نه وي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایان سید نسیم سادات د دې پر لپسې ماتو د وجه د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د مینوالو د انتقادونو او د کرکټ پوهانو د نظرونو او غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. خو لوبډل مشر راشد خان بنگلاديش ته د سیریز تر بایللو وروسته ومنل چې لوبډلې ښې لوبې نه دي کړې. اوس ولیدل شي چې د 500 اوریزو سیالیو سیریز څوک ګټي. بنگلاديش کا افغانستان تکل شوی چې د دې دواړو لوبډلو ترمنځ دوهمه لوبه د اکتوبر په 11 او وروستۍ د اکتوبر په 14 تر سره شي.
دا زما حق دی.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه پورز
د مخام لو تر اتوبجو پاج وندې بڼه ل ازادي رادیو واوري.